ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو وری بیا شرغلاست دا د وصف امریکا دیوری دیو دا او زه نصیر احمد کاکړیم نن د جمیر وس کال 2018 د مارچ د میاشتې یو ډیر شمنېټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډی سی کې د مارچ د میاشتې ډیر شمنېټه او د شپې یو لسنیمی بجې دی په مورګرزون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د روسیې د پوځ یو عالي رتبه پلاوی د پنځشنبې په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر کړی. د پاکستان پوځ وایي د لومړی روسی پلاوی دی چې هغه سیمې ته تللی. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې وسلوال طالبانو د داعش ډلې په ضد د جګړې لپاره له روسیې څخه مرستې ترلاسه کوي او د امریکا سینټ ته ویل شوي روسیې ډېر په منظمه او کامیابه ډول تیر کال د امریکا په صدارتي ټاکنو باندې اغیز کړی و. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان په سفر د روسیې یو پوجي پلاوی د شمالي وزیرستان میرامشاه او د جنوبي وزیرستان وانه څخه کتنه کړي. د پوج د اطلاعاتو څانګې یا ISPR د پنځشنبې په ورځ یو بیان کې ویلي د لومړی ځل دی چې د روسیې اعلی پوجي چارواکي قبایلي سیمو ته تللي. د دغه پلاوی مشري د روسیې د عمومي ځواک مرستیال مشر کرنل جنرال اسراکوف سرګي کوله. بیان زیاتوي چې د روسیې پلاوی ته د پاکستانی پوج لخوا قبایلي سیمې له ترګرو څخه د پاکولو په اړه معلومات ورکول سو. د دواړو هیوادونو ترمنځ پوجي همکاري په وروستیو کې زیاته سوې او تیر کال د پاکستان او روسیې پوجونو په پاکستان کې لومړی پوجي تمرینات کړي وو. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخه کې وسلوال طالبانو د داعش ډلې سره د جګړې لپاره له روسیې څخه د مرستو غوښتنه کړې. د کندوز والي اسدالله عمرخیل وایي سف امریکا ته ویلي طالبان اوس د داعش ډلې په ضد دي او هڅه کوي روسیه د خپل ملاتړ لپاره کانې کړي. دغه سیمه کې چې له تاجکستان سره پوله لري یو شمیر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. د کندوز د سر شار ولسوال امام الدین قریشي وایي هلته د طالبانو نزدې 1500 وسلوال دي چې زیاتره ځایي خلک دي. د ده په وینا له دغه وسلوالو سره نوې وسلې دي او د تاجکستان پولې ته نزدې یې د روزنې ځایونه هم جوړ کړي دي. د امریکا د مالیه چارواکو په جنوب ختیځ ایشیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دوو مشرانو بندیزونه لګولي او د نړیوال ترګرو په فهرست کې د هغوی نومونه شامل کړي دي. د انډونیزیا په محمد بهرون نعیم او د ملایشیا محمد واندی باندې تور دي چې دوی په عراق او شام کې د داعش لپاره وسلوال برتی کوي او هغوی ته مالی منابع برابروي. د امریکایي سینټ د استخباراتو د چارو کمیټې ته د یوې اورونې په مهال کارپوهانو ویلي د تیر کال صدارتي ټاکنو د کمپاین په وخت روسیې د امریکا په سیاسي خبرو په بریالیتوب سره اخیز کړی و. د انټرنیټي امنیت کارپوه کلینټن وارس چې د بهرنیو چارو د څېړنې په اداره کې کار کوي وویل روسیې هیله درلوده چې دویم سوړ جنګ د سیاسي قوت له لارې وګټي. د اوریدنې په وخت له ورجینیا څخه د ډیموکراتیک ګوند سینیټر مارک وارنر وویل د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د انتخابي کمپاین د کمزوره کولو لپاره دغه امر ډیر په احتیاط سره ورکړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انکارا کې د ترکیې له صدر رجب طیب اردوان او نورو مشرانو سره د ملاقات وروسته ویلي ترکیې یو باوري ائتلافي دی او د داعش ډلې په ضد یې د دغه هیواد د مبارزې ستاینه کړې ده. په جنوبي کوریا کې چارواکي وایي لرې کړل سوي صدر پارک د جمعې پر ورځ د بډو رشوتونو او د واک د بې ځایه کارونې په تور نیول سوې ده. د دوی په وینا سر شارسول کې یو عدالت د پنځشنبې پر ورځ د هغې د نیولو امر جاري کړی و. په هغې دا هم تور دی چې خپل یو ملګري ته یې د سیاسي مقصد لپاره له کمپنیو څخه د پیسو د راغونډولو اجازه ورکړې وه خو هغې دا تورونه رد کړي دي. مطبوعات وایي هغه د جنوبي کوریا دریمه صدر ده چې په جنایي تورونو کې نیول کیږي. د لویدیځ افریقا هیواد نایجیریا کې چارواکي وایي هلته تر 260 زیات کسان د مننجایټس له ناروغۍ څخه مړه سوي چې پکې زیاتره ماشومان دي. دغه ناروغي کې د مریض په سر او مزغي ډیر زیات درد وي او د ملا تیر یې هم دردونه کوي. په نایجیریا کې د ناروغیانو د کنټرول اداره وایي روان کال د مننجایټس نږدې 2000 مشکوک کیسونه رپورټ سوي دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو بریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو تاسو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او اوس مو ریپورتونه ولول ته پام راګرځو. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخه کې وسلوال طالبانو د داعش ډلې سره د جګړې لپاره له روسیې څخه د مرستو غوښتنه کړې. د کندوز والی اسد الله عمر خیل وایي سف امریکا ته ویلي طالبان اوس د داعش ډلې په ضد دي او هڅه کوي روسیه د خپل ملاتړ لپاره کانې کړي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې نوشروان کلندر راکوي.
امام صاحب د کندوز یو سرحدي سیمو ولسوالی ده چې په ځنګلونو مشتمل ده. د دولت مخالفه وسلوال ډلې پکې نوې برتی کړې شوې کسانو او خپل وسلوالو ته نظامی زده کړې ورکوي. خو د سیمې خلک دا هم وایي چې وسلوال طالبان اوس په نو وسلو سنبال شوې دي. د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی وایي چې طالب وسلوال د دغه ولسوالۍ په ځنګلونو کې چې له تاجکستان سره په سرحد کې پراته دي نوې برتی کړې شوې وسلوالو ته نظامی زده کړې ورکوي. هغه زیاتوي د طالبانو 15 نظامی ډلې چې هم د دغه سیمې اوسیدونکي دي په دغه سیمه کې فعالیتونه کوي او په دغه 15 ټولګو کې شامل د ټولو وسلوالو شمیره 650 ته رسیږي. د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی زیاتوي چې د دغه ډلو سره راکټونه، پیکا، کلاشنکوف، هموی، ټانکونه او نور درنې وسلې هم شته او هغه ټوله وسله ورسره ده چې افغان ځواکونه یې لري. هغه زیاته کړه د ځنګل سیمه د پخوا په څیر د هغوی په واک کې ده. د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه ده. هغوی هلته د نظامی زده کړو مرکز لري چې ترهګر پکې روزي. قریشی زیاتوي که د امام صاحب په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نظامی روزنه مخه ونیول شي نو سږ کال به د سپرلي شروع کېدو سره سم امنیتي وضع نوره خراب شي. د کندوز والی اسدالله عمر خیل وایي چې وسلوال طالبان غواړي د داعش ډله له منځه وړلو په خاطر د روس سره لاس یو کړي او له هغوی څخه مرستې ترلاسه کړي. هغه زیاتوي چې افغان ځواکونه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درانه زیانونه اړولي دي او طالبان به سخت کال د کندوز امنیت ته کومه ستونزه جوړه نشي. د زیاته کړه طالبانو څو ځل وغوښتل د امول سیند څخه ځینې مسایل هغې خوا واړوي مګر دا کار یې ونه کړی شو. دوی اوس له داعش سره مخالفت کوي او اوس په دې کانې کولو هڅه کوي چې دوی سره مرستې وکړي. امام صاحب له تاجکستان سره اوږد سرحد لري. په دغه سرحدي سیمه کې د امو تین په بیلابیلو برخو تقسیم دی. د امام صاحب ولسوالۍ خلک هم په دغه سیمه کې د مخالفینو قوي کېدو ذکر کوي او وایي چې د دغې ولسوالۍ بازار ته نږدې سیمه کې امنیت نشته. طالبان اوس د ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې موجود دي او خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته په دغه سیمه کې امن پځای کړي. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په کندوز کې د دولت مخالفه وسلوالو طالبانو ته د منځنۍ آسیایي هیوادونو څخه نظامی مرستې ملاویږي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر هم د ټولو هغه اندېښنو په اړه روسته سفر کړی و چې په سیمه کې موجود دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ وایس اف امریکا ته د دغه اندېښنو په اړه ویلي دي. د ملي امنیت شورا د مشر د سفر یو هدف دا هم و چې د افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ سرحدونه محفوظ کړي او قاچاقبرانو مخه ونیول شي.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د امریکا د مالیه چارواکو په جنوب ختیځ ایشیا کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په دوو مشرانو بندیزونه لګولي او د نړیوال ترګرو په فهرست کې د هغوی نومونه شامل کړي دي. د انډونیشیا په محمد بهرون نعیم او د ملایشیا په محمد وانده باندې تور دي چې دوی په عراق او شام کې د داعش لپاره وسلوال برتۍ کوي او هغوی ته مالی منابع برابروي. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسن راکوي.
په دې مشرانو کې یو د انډونیشیا سره تعلق لري چې نوم یې محمد بهرون نعیم انګی اتامتو مو دی، او بل د ملایشیا نه دی چې محمد وندی بن محمد جیدی نوم دی. د دغه تنانو نومونه د داعش سره مرستو په وجه د عالمي ترهګرۍ په فهرست کې اچولی شوي، او د دوی په باره کې ویلې کیږي چې د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو نه باید د داعش لپاره خلک برتۍ کول. د امریکا د مالیاتو د دفتر ډایرکټر جان ای سمیت په یو بیان کې ویلي چې هر څوک د داعش سره مرستې کوي دا د هغوی لپاره یو مضبوط پیغام دی، او دا ګام دا هم خایي چې د امریکا حکومت د ترهګرۍ یا ترهګرو سره مالی مرستې ختمولو په لړ کې څومره سنجیده دی. د دې دواړو نه علاوه د بندیزونو په فهرست کې و نور کسان هم شامل دي، لکه د برتانیې یو ملا انجم چوهدری چې پروس کال نه د داعش سره مرستو په جرم کې قید دی. دغه بندیزونه د امریکا د مالیاتو وزارت په خارجي اساسو د کنټرول څانګې د امریکا خارجه وزارت سره په ګډه لګولي، او دې نه پس به د محمد بهرون نعیم او محمد وندی سره نه خو امریکني کمپنیانې او نه امریکایان څه کاروبار کولای شي. په امریکا کې دننه د دوی اساسې به هم منجمې دي، او امنیتي ادارو لپاره هم دوی ستر اهدافو کې راغلي. په دوی کې محمد بهرون نعیم چې د 28 کالو دی په هغه شک ته چې جکارتا کې د 2014 د حملې ماستر مایند دی. په دغه حمله کې 4 عامتنان مړ شوي وو او 30 نور زخمیان وو. د انډونیشیا چارواکي هم د هغه په باره کې وایي چې د ملک تر ټولو مطلوب سړی وو او یو کمپیوټر ماهر دی چې د بمونو جوړولو هم استاد دی. دغه تن په نومبر 2010 کې د ترهګر نتورک سره تعلق لرلو په شک کې نیولې شوی وو، خو جون 2011 کې په غیر قانوني طریقه چاودیدونکو مواد ساتلو کې په فردي جرم ولګیدو. خو د انډونیشیا چارواکي وایي عدالت کې د هغه پر ضد د ترهګرۍ تورونو ثابتولو لپاره کافي شواهد نه وو. 2015 کې محمد نعیم انډونیشیا نه شام ته وتښتیدو، چرته چې ویلې کیږي هغه په انډونیشیا کې د خپل ترهګر نتورک د مضبوطولو کار جاري ساتو. بل طرف ته د ملایشیا وندی په ملایشیا کې جون 2014 کې په یو نایټ کلب د حملې ذمہواری د داعش له طرفه قبول کړې وه. 2014 کال په سر کې هغه د درې ملایشیایي تنانو شام کې د داعش سره د شاملېدو لپاره د سفر انتظامات هم کړي وو، خو دغه کسان بیا ونیول شو.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري، او اوس هم ځو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغانستان سره غربي پوله باندې د امنیت د چنګشت او د پولیس د سمبالښت لپاره چې کوم اقدامات دي د ترګرو د مخنیوي لپاره دي، او په افغانستاني هم ځغ کړی دي چې له اسلام آباد سره دی په دې اړه همکاري وکړي. رابعه پیرور باندې نور تفصیل لري.
پاکستان یو ځل بیا د افغانستان سره د پولي پر شي تنظیم سور راوړی او ویلي چې د پولي بل اړخ څخه کېدونکې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار دی دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. د پاکستان له اړخه د افغانستان سره د 1600 کیلومتر پر کړکیچنې پولي د اسغنتار لګولو پر پیل کېدونکې عمل د افغانستان له اړخه د تحفظاتو ورسته د بهرنیو چارو د وزارت ویا نفیس زکریا ونی سه خبري غونډې سره وینا کې یو ځل بیا د پولي د ښه انتظام اهمیت تکرار کړی دی.
پاکستان has continued to emphasize the need for effective border management. This is important to combat cross border terrorism which is taking place because of the movement of terrorists from
دی ویل چې لندن کې سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د قومي سلامتی سلاکار حنیف اتمر ترمنځ کېدونکې خبرو کې دا خبره منل سوې ده چې د پولي بل اړخ څخه د تراګرۍ د مخنیوي لپاره د ادارو په کچه د مرستې میکانیزم ضروري دی او پکار دی چې په دې اړه یو بل د ستون څخه ځان پوه کړی سي. تېره ورځ د افغانستان ملي شورا ویلي وو چې افغان حکومت د ډیورنډ په فرضي کرښې د پاکستان د فوج له اړخه د اسغان تار جوړولو مخالف دی او په ټول طاقت سره کوشش کوي چې د دې یو جانبه اقدام مخه ونیسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې ماسکو کې په راتلونکي اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه کېدونکې خبرو کې ګډون کوي، خو د یو پوښتنې په جواب کې دوی دا هم وویل چې د افغانستان د امن لپاره پاکستان اوس هم کیو سی جی مؤثره فورم ګڼي. د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پر نمائندگانو مشتمل کیو سی جی چې په کال 2015 کې اسلام آباد کې کېدونکې د آسیا د زړه د غونډې تر څنګ جوړ کړی سوی و. مقصد یې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته تیارول و. افغان چارواکي دغه فورم غیر مؤثره ګرځوي او پر پاکستان د افغانستان د امن په عمل کې د سنجیده برخې نه اخیستلو تورونه هم لګوي. افغانستان دا تور هم لګوي چې حقانی نیټورک او طالبان چې هلته په بریدونو کې ککړ دي په پاکستان کې روزول کیږي، خو پاکستان ته د هر قسمه تورونو څخه انکار دی. څېړونکي په داسې حال کې په راتلونکي اپریل کې په ماسکو کې کېدونکې د غونډې څخه هم څه هیله نه لري چې امریکا په کې د ګډون څخه انکار کړی دی. په روسیا کې کېدونکې په دغه غونډه کې پاکستان، افغانستان، چین، امریکا او د منځنی آسیایي هیوادونو په شمول 12 هیوادونه رابل سوي دي. پاکستان د دې څخه وړاندې په دغه غونډه کې د ګډون پخلی کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو، زموږ ټوله خبرونه تاسو په ویبپاڼه لیدلی سئ، اوریدلی سئ او هم یې لوستلی سئ. د ویبپاڼې پته ده voanews.com/diw. په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ څارلی سئ، facebook.com/voadiw، همدا ډول په twitter.com باندې /voadiw. او سمزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي د مرکزی ښار کوچ له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 22 افغان کډوال نیولې دي چې د دوی په وینا هلته په لا قانون توګه باندې میشته او د استوګنۍ څخه اسناد نه درلودل. دغه کډوال د خروټاباد نوی کلی او هوایي ډګر له سړک څخه نیول سوي. حمید سمسور باندې نور تفصیل لري.
په کوټه کې امنیت خوندې ساتونکو ادارې او پولیس وی چې دغه 22 افغان کډوال دوی د کوټ شار له مختلفو سیمو څخه ونیول چې په هغه کې خروټاباد، نوی کلی او د اوایي ډګر سیمې شامل دي. پولیس وی چې دوی په غیر قانوني توګه باندې استوګنه کوله او له دوی سره هیڅ ډول قانوني اسناد نشته. د کوټ شار د پولیسو ډی جی وویل چې اوس دوی د کوټ شار په مختلفو تانو کې له دوی څخه پلټنې روانې دي. د پولیسو مشر وویل چې د دغه افغان کډوالو په ضد باندې د پارن یک لاندې په لا قانون ډول باندې دلته د استوګنی په ضد باندې مقدمه درش کړی دي. اوس به دوی عدالت ته وړاندې کوي. عدالت سي سزا کی د سزا د پرکېدلو وروسته به دوی خپل ایوا ته ستانه کوي. په کوټه کې د افغان کډوالو یو مشر تادین ترکی وویل چې کله هم امنیتي وضع خراب شي نو افغان کډوال نیول کېږي، د دوی په ضد باندې مقدمه درج کړي.
مادرکات ورسره وي، بیا نشي په جیلو کې اچوي، بیا بادر پاس کوي. ځینې داسې خلک دلې پراته دي، مادرکاتونه نه دي جوړ کړي، دا په جیلو کې اچوي نشي. او هغه کسان چې هغه دلې پراته دي، مادرکاتونه نه لري، د بهر د بوته مادرکاتونه ورشروع کړي. و وزیر داخله اسلام آباد ته چې هغو ته دا ټول اردو شوروره مادرکاتونه دي ورکړي دي، او هغه مادر ته هر ځای نه شي ګرفتاره کوي. پاکستان له حکومت او دې خدا خواست موږ کوو چې د موږ عزت باید تر دې چې که داسې بې عزتي وي، زموږ افغانان ډېر پریشانه دي او په ډېر
په بلوچستان کې د رد الفساد د عملیات وروسته په سلګونو افغان کډوال نیول سوي دي. امنیت خوندي ساتونکي ادارې د شک پر بنسټ باندې هم خلک نیسي چې له هغو څخه بیا پلټنې ترسره کړي. د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ وویل چې دوی د هغه هر چا په ضد باندې ګام اخی چې څوک په لا قانونه ډول باندې دلته استوګنه کوي. د دله خولې چې بې ګناه خلک دوی خوش کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر وایي چې په بلوچستان کې 3.5 لک د پی او آر هغه افغان کډوال میشتي چې دوی په قانوني ډول باندې دلته استوګنه کوي، او دغه ډول په غیر قانوني ډول باندې هم یو شمیر افغان دلته استوګنه کوي. د تراګری د یو شمیر پیښو د افغانستان او د پاکستان د هیوادو د اړیکو د خرابېدو وروسته افغان کډوال دلته تر سخت فشار لاندې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
کزما بابا او خيار وي بس یو سو قطرې پکار وي.
ما به هم منډي وهلې، ما به هم لوبي کولې،
نه به زه په ویر د ځان وې، نه په کور کې به خفګان وې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د امریکایي سینټ د استخباراتو د چارو کمیټې ته د یوې اورونې په مهال کارپوهانو ویلي د تیر کال صدارتي ټاکنو د کمپاین په وخت روسیې د امریکا په سیاسي خبرو په بریالیتوب سره اغیز کړی و. تفصیل راکوي زاهد خټک په دې رپورټ کې.
زیارت پورس د امریکا سینټ استخباراتو کمیټې ته اورونې په مهال یو شمیر پوهانو پخلی کړی چې تیر کال صدارتي انتخاباتو په مهال روس په غټه کچه په کامیابۍ سره انتخاباتو باندې اغیز اچولی چې دین وړاندې یې مثال نمومي. د سیړنې ادارې فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ سره د سایبر سیکیورټي کارپوها کلینټن واټس ویلي روس تمه لري چې دا دویم سوړ جنگ به د سیاست په زور وګټي، نه چې د زور په سیاست. خاغلی واټس د روس سایبر حملو تفصیلات وړاندې کړل چې سرنګ د روس دغه کمپاین امریکایي ووټران خلجان کې اچولي وو او امریکایان یې په یو بل اخته کړي وو. دا بیان د هغه اندېښنو پخلی کوي چې د دواړو سیاسي ګوندونو غړو د میاشتو راهسې څرګندولې. د سینټ استخباراتو کمیټې د ډیموکراتیک ګوند غړي د ورجینیا سینیټر مارک وارنر وای د روس صدر ولادیمیر پوتین د دغه کمپاین امر ورکړی وو، په ډیر ځیرکتیا یې د دوی انتخابي نظام ته دوکه ورکړي. د دغه اورونې نه وړاندې د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکا انتخابي نظام کې د ګوتوهنې تورونه دروغ او راپارونکي بللي. یو ټلویزیون پروګرام په مهال چې ترېنه کړه دغه پوښتنه وشوه، نو ده ویلي د دې ځواب یو دی او هغه دی نه. خو استخباراتو کمیټې ته وړاندې شوي کارپوهانو جدا نظر وړاندې کړې. امریکا کې اساس لرونکي د سایبر سیکیورټي یو کمپنی فایر آی مشر کیوین مانډیا د اورونې په مهال ویلي دوی د لسو کالو څارنه لري، نو دا خبره به د امکان نه بهر وي چې وایي روس لاسوهنه نه ده کړې. د فلوریدا ایالت نه ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو هم د خپل ناکامه صدارتي کمپاین نه یو واقعیا بیان کړه. د ویلي د کمپاین هغه غړو آی پی ایډرسونه په هدف شوي وو چاته چې د ده د کمپاین خفیه معلومات وو. سینیټر مارکو روبیو وای دغه حمله ناکامه شوي وي. د جورج ټاون یونیورسټي امنیت او استخباراتو کارپوها روی ګاټسن ویلي امریکا کې د روس سایبر فعالیتونه غیر معمولی دي. د زیاته کړي د غلطو معلوماتو کمپاینونو سره د روس هیکران نړۍ کې خپل وزن زیاتوي. سایبر سیکیورټي کارپوها خاغلی واټس ویلي تیر کال د روس کمپاین ته مطبوعاتو ادارو هم وده ورکړي وه چې دوی د روس د سایبر حملو او بیا دا چې د روس هیکرانو خفیه دستاویزات پټ کړي په حقله تفصیلي راپورونه خپرول. د زیاته کړي روس د معلوماتو دغه طاقت د صدر ټرمپ خلاف هم استعمالولی شي. خاغلی واټس ویلي د روس هلې ځلې هغه اهدافو لپاره دي چې روس ځان لپاره خارجي پالیسۍ کې ټاکلي. د سینټ استخباراتو کمیټې لخوا دا لومړی اولسی اورونه وه. ځنی نورې اورونې به هم را روانو میاشتو کې ترسره کیږي چې به پکې ځنی ښکارا او ځنی د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د کمیټې چیرمن چې د نارت کیرلاینا نه د ریپبلیکن ګوند غړی دی سینیټر بر تکرار سره په دې خبره زور راوړی چې باید تعصب نه پرته رښتیا معلوم کړی شي. د ویلي کچرې دې پروسې ته سیاسي رنګ ورکړی شو نو ناکامه به شي. د ډیموکراتیک ګوند غړي سینیټر مارک وارنر د سینیټر بر د خبرې تایید کړې او وایي دا پلټنې د تیر کال انتخاباتو غلط ثابتولو لپاره نه دي بلکې روس احتساب ته مخامخ کول دي. صدر ترامپ تکرار سره کمپاین په مهال او بیا وروستو روس سره کوم قسمه اړیکو نه انکار کړی.
اوس وړاندې کوو یوه ادارې چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د صدارت په منصب د کیناستو مناسبت سره کیدونکې دستوري تخپل تقریر کې یو ځل بیا اسلامي ترهګرایلا د ماتې ورکولو د خپل لوز پخلی کړی دی. د په دغه موقع وویل چې موږ به زاړه اتحادونه د نوي سره مضبوطو، نور نوي اتحادونه به جوړو او د تندروه اسلامي ترهګرای خلاف به مهذبه دنیا متحد کوو او دا شان دا خیره به د دنیا د مخ نه توګو. د جنوري په 28 تاریخ دستخط کړي یو صدارتي یاداشنامه کې صدر ترامپ دولت اسلامیه یا داعش د یوې داسې خطرناکې او زورګیره خطرې په نوم یاد کړی دی چې امریکا ورسره مخ ده. د امریکني استوګن جیمز فولي، سټیون ساتلوف او پیټر عبدالرحمن کسیګ یاد کړل چې داعش تینا سرونه د تنونه قلم کړي دي او کیلا مولر نومي بل یو امریکنۍ زنانه هم یاده کا چې داعش وجلې ده. د په امریکا کې د داعش په سلا او لمسا د شوو حملو هم یادګیرنه وکړله او په پیرس، برلن او برسلز کې د داعش په سلا مسلات شوې ترهګر حملې یې هم یاد کړي. صدر ترامپ هغو سیمو کې د داعش ناکردي او ظلمونه هم یاد کړل چې دوی یې اونیسي یا د دوی د اختیار لاندې راشي. صدر ترامپ د دفاع وزیر ته هدایت ورکړی دی چې داعش ترهګر ګوندلا د ماتې ورکولو د پاره په دیر شو ورځو کې دننه یو کوټری منصوبه تیار او پیش کی. په دې منصوبه باندې خارجه چارو، د خزانه او د ملکی سلامتیا د وزیرانو په شرکت سره پرمختګ کولی شي. دین علاوه به دې کار کې د قومي مخبرای د ادارې ډایریکټر، د درو وړو فوزونو مشران او د قومي سلامتیا د معاملو په باب له صدر سلاکار نه هم کار اخیست. د وایټ هاوس ویان شان سپایسر اخبارواله تا د حال احوال تیرولو په موقع ویلی دی چې په دې منصوبه کې د امریکای په هر داسې قانون کې د سفارشونو په ذریعه شوی تبدیلی لازمان شاملول پکار دی چې د هغو تر مخه د داعش خلاف د طاقت په استعمال کې د بین الاقوامی غوښتنو نه د تجاوز کېدو په صورت کې پدی بندیزونه لګولې کېدی شي. د زیاته کا چې سفارتکاري، معلومات او سایبر حکمت عمله ورسره د نوو اتحادی ملګرو لټون او اتحادی ملګرو لا د واک اختیار ورکولو پالیسۍ د داعش د یوازې کولو او د دې د تندرو اسلامي نظریه د رد کولو د پاره اختیارول لازمه ده. دین علاوه د دولت اسلامیه د مالی وسیلو د لارو بندولو، د پیسو ټکو د لیګلو را لیګلو، د نظام د دانوانه کولو، د تیلو د آمدن، د انساني سمګلینګ، د فن د نمونو او د زړو لوټکړې شوو فن پارو د خرسون او د آمدن د نورو وسیلو تالا ترغ کولو او د داعش خلاف جوړی منصوبې له د پیسو ټکو د بندوبست کولو حکمتي عملی جوړول هم پکار دی. شان سپایسر د خپل بیان په اخر کې وایي چې د صدر ترامپ واضح مقصد دولت اسلامیه له ماتې ورکول دي. دا نه یوازې د امریکې د سلامتیا لپاره یو ضروري اقدام دی، ولیدا د انسانیت په خیر کې هم یو لازمه فریضه ده. امریکا دی په دې لړ کې لازمان څه قدم پورته کی، هر کله چې صدر یقینا په دې لړ کې ضروري اقدامات کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منور دونکو او سه هم زموږ درې ساعته خبرونه سر پر سیږي. زه نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم په یو څو شیبو کې به په همدې سپو د مشال ریډیو خبرونه اوري. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.